Sven. د ازادي راډیو یو بل یو ساته خبرونه ته بیا هم شرغ لست د دې خبرونه په تخنیکی چارو کې راسره شمشاد زدران همکاري کوي. ز فریبا ظاهر د خبرونه درته وړاندې کوم. و باورې چې د طالبانو پر یو شمیر لوړپوړو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو سره سره د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. د مودودی خبرونه د سرموزو د نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د غزنی په د یک ولسوالۍ کې تیره شپه موټر بم برید سوی دی چې ویل کېږي مرګ ژوبله هم لري. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدام هرکلی کړی چې د انګور اډې، خرلاچی او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځني ختیځ په سفر وتلی دی. د خبرونو تفصیل. د غزنی په د یک ولسوالۍ کې موټر بم برید شوی. د غزنی امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته منلی چې په دې برید کې چې د یادې ولسوالۍ پر ودانۍ شوی درې امنیتي سرتیر وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. افغان چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو لور ته هم مرګ ژوبله وشته، خو تر اوسه پورې دقیق شمیر په اړه معلومات نشته. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدام هرکلی کړی چې د انګور اډې، خرلاچی او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده. په کابل کې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی یک شنبه ازادي راډیو ته وویل دی وی چې اوس چې د پاکستان چارواکو کوم خبره کړې ده په دغو لارو چارو باندې به غور کیږي. دا زموږ لپاره خصوصا د تورخم لپاره ښه بدیل کېدای سي. شغله لوکوزه وای چې ځکه په تورخم کې ځای کم دی او اخوا په پاکستان کې د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول ضیاءالحق سرحدي وای چې د پاکستان په نوي اقدام سره به زرګونه هغه موټر افغانستان ته د تګ اجازه پیدا کړي چې له ډیر وخت د کورونا ویروس د محدودیت په خاطر ایسار و. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق ور مورز پر خپل ټویټر لیکلی و چې په تورخم کې د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره ترانزیت غلام خان، خرلاچی او انګورادی ته اړول سوی. د بدخشان سیمیز چارواکي او خلک وایي چې وسلوال طالبان د راغستان ولسوالۍ له قانون سره زر راباسي او په بدخشان کې پر خپل جنګیالي تمیلوي. د بدخشان والی محمد زکریا سودا یک شنبه په ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از میلیون افغانیست.
تر میلیونونه افغانیو زیات عاید ترلاسه کوي. دقیق ارقام یې نشته، خو پوهیږي چې دوی له څو لارو کار کوي، هم له خلکو باج اخلي او هم په خپله سره زر راباسي.
د راغستان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان نه یوازې د سرو زرو له کانونو په خپله تلا باسي، بلکې د سیمې له هغو خلکو هم سره زر غواړي چې په کانونو کې کار کوي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دوی ډله په راغستان کې د سرو زرو په ایستلو کې هیڅ رول نه لري، بلکې د سیمې خلک او مشران په خپلو محلي بڼو کانونه استخراجوي. بدخشان چې د سرو زرو، لاجوردو او زمردو په څیر د قیمتي ډبرو او کانونو پراخې زیرمې لري، له کلونو راهیسې پکښې طالبان او د هغوی بهرني ملاتړي جنګیالي فعالیت کوي. زموږ غلا زده راډیو ری. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت، د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځني ختیځ ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتګاس د شغلی پومپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خبره کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یک شنبه خپل سفر پیل کړی چې تر جمعې دوام کوي او تمه ده اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربي اماراتو ته ولاړ سي. پومپیو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سیمی لامنیت سره تړلی د ایران نفوذی حتی چې امریکای ناوړه بولی تر بحث لاندې نیسی. د ایران د اټومي انرژي سازمان ویلي د دې هیواد په یو اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې 14 د قصدي ورانکاری او عملیاتو لامل شوی. د دغه ادارې ویان بهروز کمالوندی د اگست په درويشتمه د دې هیواد دولتي تلویزیونی چینل العالم ته ویلي چې امنیتي مسولین په مناسب وخت کې د دې 14 تر شا د عواملو په اړه ارزونه کوي. د جولای پر 2 نیټې په نتانز اټومي بټۍ کې تر 14 وروسته ایران ویلي وی چې د دې پیښې علت څرګند دی، خو د امنیتي ملحوظاتو له کبله له جزئیاتو ډډه وکړه. یو شمیر څېړونکو هغه مهال ویلي وی چې شای اسرائیل او یا د امریکا متحده ایالات په دې پیښو کې لاس ولري، خو په تازه څرګندونو کې ښاغلي کمالوندی دا نه دی ویلي چې د یادو 14 تر شا نړیوال که کورنۍ لاسونه سته. نتانز د ایران د یورانیم د بډاین یو مهم مرکز دی چې د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان لخوا یې څارنه کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې کچیری بیلاروس د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ځای وایي په یوه میاشت کې د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کولې. زیلنسکی پرون لوکاشینکا ته په اشاره وویل کدی په خپلو رایو او خلکو باور ولري او غواړي چې خلک آرام کړي، باید د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کړي او ودی ګوري چې څوک یې ګټي. د اوکراین ولسمشر داسې وخت بیلاروس ولسمشر ته دا سپارښتنه کړې چې د بیلاروس خلک د ولسمشري ټاکنو د نتیجې په غبرګون کې خپلو سخت مظاهرو ته دوام ورکړي. خلکو پرون د مینسک په زاړه ښار کې د ژوندۍ دیوی بیلاروس شعارونه ورکول. خلک وایي چې الکساندر لوکاشینکا په درغلي یو ځان ولسمشر کړی دی. د خبرونو پای. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. طالبانو پر یو شمیر ورپور طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو سره سره د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. طالبان وایي چې دا سفر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته بلنه سوی. په یو بل راپور کې اوري چې په انتخاباتو کې د شکل مدني ټولنو د همغږي ډلې د نوې اصلاحي وړاندیزونو یو اصلاحي کڅوړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کړې ده. د دغه کمیسیون د دارلنشا مشر حبیب رحمان ننګ په دې اړه ویلي
موږ ټول فرصت چې موږ سره شته ده په تخنیکي لحاظ او عملیاتي لحاظ باندې، دا موږ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره شریک او انتظار باسو چې هغوی هغه فرصتونه چې د دولت لخوا نه قانونن باید دولت تسهیل وکړي.
په بهرنیو مسایلو کې به منځنی ختیځ ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سفر په اړه هم واوري. او د خبرونه په دوهم نیمای کې دوه نیوز پروګرامونه لرو، د انصاف پلټکی او ستاسو د اورکو عزیزان پروګرام. د طالبانو مشر مرکچی مولا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سوهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې د دوی پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه د غیوته سفر کړی او هلته د افغان سولې په وروستیو مسالو له لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. د مولا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی داس وخت پاکستان ته ځي چې دغه هیواد د طالبانو په ځینو لوړپوړو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک له مخې د بندیزونو د تازه کولو اعلان کړی و. صفی الله ستانکسی په دې نور جزئیات راکوي.
د طالبانو پر لوړپړو مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو دوه ورځې وروسته ملا عبدالغنی برادر او سره یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. برادر د طالبانو د سیاسي ډلې مشر دی. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین یکشنبه ناوخته په خپل ټویټر اسلام آباد ته د برادر په مشرۍ د طالبانو د یو پلاوی د سفر اعلان وکړ. شاهین لیکلي د دوی پلاوی به د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسئلو، په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او ځینو نور مسئلو وغږیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ادعا کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوی ته د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه په دې اړه څرنه دي ویلي چې د طالبانو په مشرانو یې د بندیزونو تر تازه کولو وروسته څنګه د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ځینې نور اسلام آباد ته وربللي. دا دویم ځل دی چې ملا برادر او سره پلاوی اسلام آباد ته ځي. دوی تیر وار د 2019 کال په اکتوبر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي وو. پاکستان د همدی اگست په 13مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس په ځینو وسلوالو ډلو چې په سر کې د حقانی شبکه او افغان طالبان شامل دي د بندیزونو د تازه کولو خبره کړې وه. د اگست په 22مه هم په یوه جلا اعلامیه کې سپیناوی وکړ چې د بندیزونو د تازه کولو خبره د نویو بندیزونو په معنا نه ده، بلکې پخوانی بندیزونه دي چې دوی یو وار بیا د عملي کولو هوډ کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د پریکړه لیک په اساس بندیزونه د طالبانو په اوسنی مشر مرکشي د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، د حقانی شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقانی او په ځینو نورو طالب مشرانو لګېدلي. افغان حکومت د پاکستان د حکومت لخوا د طالبانو په مشرانو د بندیزونو د تطبیق له اعلان هرکلی کړی او مهم پرمختګ یې بللی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد تر یک شنبې ناوخته په دې اړه چې افغان حکومت په ځینو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو وروسته هم دغه هیواد ته د ملا برادر د سفر په اړه څه دریځ لري څه نه دي ویلي، خو د بندیزونو د تطبیق له هوکړې هرکلی کړی.
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه ده چې د طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحصیلاتو د کمیټې وضع کېدلو ټینګار یې کړی ده. دا اعلامیه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ترلاسه کړه، غور کړکوي او د افغانستان دولت له لوري په دې باندې ارجابۍ نه وروسته د موقف په هکله تاسو سره معلومات شریک شي.
افغان حکومت له پاکستان په وار وار غوښتي چې د سولې په پروسه کې ورسره رښتینې همکاري وکړي. کله کله په پاکستان دا تور هم لګېدلی چې له افغانستان سره په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې دوه مخی رول ترسره کوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ جمعه په خپل اونیس کانفرنس کې وویل د ټولو ګډو هڅو د افغانستان د سولې پروسه اوسنی سټیج ته رسولې. هغه وویل پاکستان په دې باور دی چې له شته تاریخي موقع ښه ګټه پورته شي او د ځینو پاتو مسلو په هواري ژر بین الافغاني خبرې پیل شي.
آزادی رادیو لوونه ترو
سمجه غلاز د رادیو اوري دوستانو لکه چې وړاندې په خبرونو کې مې وویل د غزنی په د یک ولسوالۍ کې بیګاش په موټر بم بریټ سوي دی. د دې موضوع د لا تفصیل په اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د ټلیفون پر کښه دی را سره چې لسیمی څخه مشته جزئیات راکید مسولینو سره خبرې کړې دي. تاثیر صاحب خبرونه ته شر غلاس تاسو د دې پېښې د جزئیات په اړه راته وایئ چې مسولینو تاسو ته ویلي چې تلفات څومره او اصلي پيشه څنګه سويده؟
ډېر مننه. او د غزنی په دی یک ولسوالۍ کې موټر بم برید د چرواکو په خبره چې دولس تنه سرتیرو ته مجروب لاړولې ده. دغه برید تېره شپه 3 بجې د یادې ولسوالۍ پر ودانۍ باندې سوی ده. د غزنی د والي وحید الله د ویان وحید الله جمعزاده سره چې ما خبرې وکړې د ازادي راډیو ته وویل لومړی معلوماتو پر اساس په دغه برید کې د اردو د اپراسیون د امیر په ګډون 3 تنه سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د دې خبره دغه برید د هموي ټانک وایسته سوی ده. د شاغلی جوبزاده خبره په دغه برید په داسې حال کې سوی ده چې وسلوالو لومړی په دغه سیمه کې د ملي اردو پر پوسټو او بيزونو ډلې بریدونه وکړل. دوی وایي چې په دغه بریدونو کې وسلوالو ته هم زیان اوښتی دی، خو شمیره نه ده معلومه. وسلوالو طالبانو به تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا برید په داسې وخت کې چې 13 میاشت هم د غزنی مرکز اړوند په روزه کوتل کې د عامه نظم ساتنې پر کنډک د هموي ټانک په وسیله برید سوی و چې 5 تنه سرتیرو ته پکې مرغوب لا وښتی وه. یو بل خبر چې د دې سره تړلی دی، د غزنی د ولایتي شورا رئیس نصیر احمد فکری هم پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې 13 شپه د یک تاسنګ اردو سیمو سره سره د غزنی قرباخ او ګیانو رشیدانو ولسوالیو او د دې ترڅنګ د غزنی شار په کمربندي پوسټو هم بریدونه سوي دي، خو د تلفاتو په اړه هیڅ نه دی ویلي.
ډېره زیاته مننه کوم حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د 13 شپې د برید په اړه معلومات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سمجه خلاص د رادیو اوري دوستان وسم یو بل مسلې ته ورځو چیرې چې د کابل شمال ته د کرام الدین کرام د نیول په هدف عملیات تر سره سوي دي راپورونه وايي چې تر اوسه پورې دغه عملیات نه دي موافقه دا چې نور جزئیات ته دي سیمه ته خبر زموږ همکار احمد حنیش نور تفصیل وکړي احمد حنیش خبرونه تر شر اغلی تاسو د دې عملیات پاره ورستی جزئیات لوریدونکو سره شریکي
زه هم سلام وړاندې کوم او تاسو اوریدونکو ته هم دا رنګه چې تاسو لیک اشاره وکړ نن سبا یو وخت یو عملیات د کابل نه پلان شوی و چې په پنځیر کې تر سره شوی دا چې اشتاج تیار الوتکو چې هلیکوپټر دی د ځواکونو ډک وو هغه د سند کړی دا په پنځیر کې په یو سیمه کې هلته سنگانه نومی دی چه آلتا دی کرام الدین کریم زای دی او در اوس عملیات پا بمبستی مخامل شویده پا دی خاطر چه زین خلقو مخالفت کرده پا دی خاطر او دی زواکونو سرا تقابل شویده پا دی نخطه که تر اوس دی پنشیر مسئولین حکومتی مسئولین هیچ سیده وی او خلقو سرا چه مونی دی پا هری کیو اغوی وی چه یو کس تر اوس معلومات دی چې زخمی شوی ده نور جزئیات ان شاء الله قدم به قدم کې نیسو ان شاء الله تاسو سره شریکو
ډیره مننه کوم احمد حنایش وو چې د کرام الدین کرام د نیولو د عملیاتو په اړه یې د بیگانه شپې د عملیاتو جزئیات راکول کور ودان
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
او زم یو ځنګړې پکیج لرو هغه د چې په داسې حال کې چې د ایران او چین اړیکې په پراخې دوه دی راپورونه وایي چې ایران د چابهار زاهدان د ریل لاري یا پټلۍ پروژه چین ته سپارلې ده ځینې کتونکې د ایران د پریکړه له چابهار د هند استولو په معنا غني خو ځینې نور بیا وایي چې هند لا هم د چابهار بندر د پراختیا په پروژه کې دخل دی ایران وایي چې هندیانو په خپل وخت د چابهار زاهدان پر پټلۍ چې ټاکل شوی د افغانستان تر زرنج پورې وغځیږي کارونه کړه او ځینې هندیان وایي چې د امریکا بندیزونه سبب سول شي دوی په دې پروژه کار او وځندوي اسمت سروان دغه تفصيلي راپور چمتو کړی
ایران پریکړه کړې چې د چابهار د ریل لاري پروژه چې ټاکل شوی و هندي جوړ کړی د هند لمرستي پرته پخپل جوړوي ظاهرا ایران وایي دا پریکړه په دې خاطر کړې چې د هند لوري د دې پروژې لپاره د پیسو برابرول ځندیدل دي خو دا انکشاف په داسې وخت کې شوی چې چین له ایران سره د 25 کلن ستراتیژیک مشارکت تړون ته نږدې شوی دی د هندي رسنیو د راپور له مخې د چابهار پر پټلۍ 400 میلیون ډالر لګښت راځي او له دې پروژې څخه د هند استل د دغه هیواد لپاره یو گزار ګڼل کېدی شي ځکه چې چابهار سی پاک یا د چین پاکستان اقتصادي دهلیز ته د هند ځواب و په سنگاپور کې د آر اس آی اس د چیرنیز مرکز چیرونکو سومیتا نارایانان چې د چابهار پروژې په شمول د ایران او هند همکارۍ په اړه چیرنی کوي وایي
اجازه راکړئ چې لدې ځای پیلکرم چهو مشخصا د پټلې جوړولو کار د هند او ایران د لوی قرارداد برخه نه و کله چې په 2015 او 2016 کلونو کې ایران او هند د دې پروژې په اړه جدي خبرې پیل کړې د دوی د بحث اصلي برخه په چابهار بندر کې په موجود بندر شهید بهشتي بندر باندې و یعنی دا چې هند پنګونه وکړي چې دا بندر پراخ او نوي سي دوهمه برخه له چابهار تر افغانستان پورې ریل لار و
سمیتا نارایانان وای اوس ایران پخپل بودیجه داري لار جوړوي او دا کار د چابهار بندر د پراختیا په لومړي پړاو کې هم وکړ د ایراني رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد د ترانسپورت او شاري پراختیا وزیر محمد اسلامي په ورسته ورځو کې د چابهار زاهدان د ریل لاري د جوړولو چاري پرانستي د پټلۍ به ورسته د افغانستان د نیمروز ولایت تر مرکز زرنج پورې وغځول شي ایران غواړي چې دا پروژه د 2022 تر مارچ پورې بشپړ شي هندي رسنۍ وای هند له دې کبل پر دې بندر کار ژر پیل نکړ چې د امریکا د بندیزونو له درکې اندیشنه لرله هند ته د وسایلو او شریکانو موندل ګرانو او هند لوړاندې له د امریکا د بندیزونو په خاطر له ایران د تیلو واردات صفر ته رسولي خو د ایران د ترانسپورت او شار جوړولو مرستيال وزیر خیرالله خادمی د چابهار د پټلۍ په پروژې کې د هند څنګه تپری شو د دلیل دا بولی چې دغه هیواد د پروژه درې کاله وزندوله. تر دې مخکې یو بل ایرانی چارواکی فرهاد منتصر ویلی و چې اصلا له هند سره د ریل لارې کومه موافقه نه وه شوې. خو د سیمه ایزو چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای بیا متفاوت نظر لري.
اصلا د هند او امریکای تجارتي اړیکې په پراخېدو دي، له دې امله هند نه غواړي چې په ایران کې سرمایه گزاری وکي، او له دې امله د چابهار د پروژې نه هغوی وتل غواړي. بل طرف ته هند غواړي چې د امریکای سره تجارتي اړیکې په خطر کې ونه لوي، له دې امله هغوی چابهار د پروژې نه شاته شوې دي. او په عین حال کې چین چې د امریکای یو تجارتي مخالف په تور باندې هر ورځ رامخته کیږي، هغوی غواړي چې دغه خلا پوره کړي. او چین عموما په هغه هیوادونو کې سرمایه گزاری کوي چېرته چې سیاسي ثبات نه وي یا امنیتي مشکلات وي، ځکه دوی فکر کوي چې هلته دوی په اسانۍ سره کار کولای شي او خپل شرایط په اړوند هیوادونو باندې منلای شي.
ښاغلی یوسف زای همداراز باور لري هر څومره چې د امریکا او ایران اړیکې خرابې شي، په همغه اندازه د ایران او چین اړیکې نږدې کیږي. هند له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ راکړو ورکړو د پراختیا لپاره په درې اړخیزه موافقه کې د دې پروژې جوړېدا په غاړه اخیستې وه. دا پروژه په 2014 میلادي کال د افغانستان، هند او ایران د ولسمشرانو له لوري له درې اړخیزې موافقې وروسته د ایران او هند ریل لارو وزیرانو لاسلیک کړ. د سولې او شخړو د انستیتوت مرستیال حکمت اعظمي د چابهار زاهدان د پټلۍ په پروژه کې د چین پانګونه د سیمې پر حالاتو بې اغېزې نه بولي، او په ځانګړي ډول د چین او پاکستان پر سیال هند باندې د اغېز یادونه کوي.
په افغانستان باندې به مطمئن تاثیر وي، اگر چې د افغانانو استدلال دا و چې چین په افغانستان کې او د چابهار په مسله کې دا باید د یو همکار په صفت راسي او د افغانستان، هند او ایران سره په ګډه کار وکړي. دا یو پیچلې مسله ده، په دې کې شک نشته چې اقتصادي نقطې اقتصادي ګټې تقابل کوي. په دې کې
شاغل اعظمي فکر کوي چې په ایران کې د چین بوختیا شاید سعودي عربستان له مخالفت سره مخامخ شي، او د پاکستان او سعودي عربستان اړیکې هم اغیزمنې کړي. انن ساهای چې کلونه په افغانستان کې تیر کړي او د افغانستان او سیمې پر حالاتو یې غنی لیکنی کړي، د هند او ایران اړیکې تاریخي او ژورې بولی، او فکر کوي چې د چین له لوري د چابهار زاهدان د ریل لارې جوړېدا د هغې لوی پروژې یو کوچنۍ برخه ده چې هند او ایران پرې سلا کړې ده. د په عین حال کې وایي
د چین ډیری پیسې یادښمنه چې ایران ته به ورکړي ممکن پر ایران اغیز ولري، خو بشپړ اغیز یې ناممکن دی. خو که حتی دا هم ومنو چې د چین پیسې به په ایران کې د دغه هیواد د اغیز سبب سي، فکر کوم دا به تر وخت مخکې خبره وي چې وایو د هند او ایران اړیکې به بدلی کړي.
شغله سهای د دې خبرې دلیل دا یادوي چې هند لا هم په چابهار کې دخیل دی، چې د په نظر د هند او ایران د اړیکو لپاره زیات اهمیت لري. که هند له دې پروژې استل شوی نه وي، ولې دا موضوع په همدې ډول رسنیو منعکس کړي، او په ځانګړي ډول دا خبرونه په داسې وخت کې خپریږي چې چین له ایران سره د یوې لویې موافقې په درشل کې دی. د دې پوښتنې ځواب په سنگاپور کې د آر ایس ای اس د چیرنیز مرکز چیرونکو آغلی نارایان ورکوي.
د دې لپاره چې په داسې وخت کې پیښیږي چې د چین او هند ترمنځ سیالي په شدید ډول د زیاتېدو په حال کې ده، هند په خپل گاوند کې د چین د زیاتېدونکو حضور پر وړاندې د انډول لپاره د انتخابونو د منډلو په لاټه کې دی، او د چابهار پروژه یو شونه انتخاب و. او ایرانیان هم یقینا خوشاله دل چې که هند ونډه اخیستې وای، نو له دې لارې افغانستان، منځنۍ آسیا او روسیې ته لاره موندله.
چابهار بندر د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري، ځکه چې افغان سوداګر شکایت لري چې هر کله چې د پاکستان زړه وغواړي خپل لارې پرې بندوي، او ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان له خپلو ترانزیتي لارو پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. خو د چابهار بندر د پاکستان پر لارو د افغانستان د اتکا تر ډیره کموي. د امریکا د جورج ټاون پوهنتون د بهرنیو خدماتو او د امنیتي مطالعاتو د پروګرام استاد پروفیسر کریستیان فیر هم دې ته ورته نظر لري. دې د هرات د امنیتي ډیالوګ په ومه غونډه کې وویل چې پاکستان پر افغانستان د خپلو غوښتنو د منلو لپاره له کراچۍ بندر استفاده کوي. د همدې ټکي ته په پام د افغانستان لپاره د چابهار بندر د اهمیت په اړه وویل:
What makes Chabahar so important is that
څه چې چابهار ډیر مهم کوي، که چابهار یو دوامدار بندر وي، بیا نو افغانستان له پاکستان پرته یو بل انتخاب هم لري، او همدا علت دی چې پاکستان د چابهار په اړه ډیر اندېښنه لري. شاید د زرنج دلارام پر لوی لار د حملو د ډیروالي دلیل همدا وي.
د پروفیسر فیر په باور په پیل کې پر ایران د امریکا د بندیزونو لکبله هند په چابهار کې فعالیت ودراوه. د دې په نظر که هند په چابهار کې خپل فعالیت دروي، چینایان را مخکې کیږي. چین له 2015 میلادي کال څخه تر 2013 پورې په ایران کې 28 میلیارد ډالر پانګونه کړې، خو په وروستیو کې داسې نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول چې ګواکې چین په ایران کې د 400 میلیارد ډالرو پانګونه کوي. د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ پر اساس په داسې یو هیواد کې چې بندیزونه پرې لګول شوي وي، د دومره پانګونې امکان نشته. په 2018 میلادي کال چین په ایران کې 3 میلیارد پانګونه کړې وه، خو په 2018 میلادي کال کې 2 میلیارد ډالر پانګونه وکړه. حال دا چې په ورته موده کې چین په متحده عربي اماراتو کې د 8 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د اغلی فیر په نظر چابهار د سیمې د ګڼو هیوادونو لپاره مهم دی. افغانستان ته لدی کبله اهمیت لري چې د پاکستان پر بندرونو له اتکای خلاصوي. د هند لپاره په دې خاطر مهم دی چې پاکستان اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د هند سوداګری مالونه افغانستان او منځنۍ آسیا ته صادر شي، او د روسیې او منځنۍ آسیا لپاره د شمال او جنوب ترمنځ د راکړو ورکړو آسانتیا برابروي.
زموږ خلاص د ریډیو اورید افغانستان په انتخاباتو کې د شکیلو مدني ټولنو د امرغي ډلو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یو اصلاحي کڅوړه وړاندې کړه. دوی وایي هغه ناکامۍ چې په تیرو انتخاباتو کې وي باید له تکراری ډډه وسي. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په کابل کې ولس مدني ټولنو په ګډه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او افغان حکومت ته د انتخاباتو په اړه یو اصلاحي کڅوړه وړاندې کړه. په دې کڅوړه کې د تیرو انتخاباتو ناکامو تجربو ته په اشاره سره په ډیر لسو برخو کې اصلاحي موارد وړاندې شوي چې د چمتو کوونکو په وینا په اړه د انتخاباتو په برخه کې له یو لسو کارپوهانو سره سلا مشورې هم شوې دي. د بایومټریک آلو خرابوالی، د رای ورکوونکو په لیست کې ستونزې، پر کمیسیون سیاسي نفوذ، د کمشنرانو سلقوي انتخاب او په دې برخه کې د عامه پوهاوي نشتون هغه ټکي دي چې په دغه اصلاحی کڅوړه کې د تیرو ټاکنو د ناکامۍ په توګه یاد شوې دي. د دغه ډلې غړی خلیل روفی د غونډې پر مهال خبریالانو ته وویل:
بس درس های مخته شده از انتخابات گذشته
د تیرو ټاکنو له تجربو څخه درس اخستل دي. د خلکو د ګډون بحث دی، بل برخه د انتخاباتو د قانون د تعدیل ده، هغه برخه چې د انتخاباتو قانون کې تعدیل شوی. موږ په اړه خپل وړاندیزونه کړی. د غوراوي کمیټې څرنګوالی دی، د کمشنرانو د ټاکل کېدو برخه، تیرو کمشنرانو چې هر څه کولو ولسته ځواب نه ورکاو،
تخلف کې صورت میگرف کمشنرا پاسخگو نبودن.
دغه شان په دغه اصلاحی کڅوړه کې چې په دوه شپانو کې ترتیب شوی دی، یادو ستونزو په اړه نور اصلاحی موارد هم شامل دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمي ونړي ولا موضوع د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پومپیو منځنی ختیځ ته په سفر وتلی دی. د بهرنیو چار وزارت په اعلامیه کې راغلی چې شغلې پومپیو اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربی اماراتو ته ځي. د ایران د نفوذ پر وړاندې مقابله او د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د څو ورځې مخکې هوکړه د پومپیو د بحثونو اجنډا جوړوي. سفیر لاستانک زی په دې اړه جزئیات لري.
پا
پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځني ختیځ ته تللی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یکشنبه خپل سفر پیل کړی چې تر جمعې دوام کوي او تمه ده اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عرب اماراتو ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارګن ارتاګس د ښاغلي پومپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خپره کړې. پومپیو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیمې له امنیت سره تړلې د ایران نفوذي هڅې چې امریکا یې ناوړه بولي تر بحث لاندې نیسي. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دوی همدارنګه له سیمې سره د اسرائیل د اړیکو پر غښتلتیا او د ورانکاره پانګوونکو په وړاندې د امریکا او اسرائیل د اقتصاد د ساتنې په همکاریو غږیږي. په منځني ختیځ کې د نورو هیوادونو په نسبت امریکا له اسرائیل سره ډېرې نږدې اړیکې پالي. امریکا لومړنی هیواد و چې په دې وروستیو کې د اسرائیل او متحده عرب اماراتو د سولې له موافقې تود هرکلی وکړ. دغو دوو هیوادونو د اګست په 14 د سولې تړون وکړ چې په نتیجه کې سیاسي اړیکې پیل او یو بل ته تګ راتګ ممکن شول. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا اوسنۍ اداره ادعا کوي چې د اسرائیل، سودان او د خلیج هیوادونو د سولې، امنیت او ټیکاو لپاره د امریکا تر پخوانیو ادارو ډیر کلک هوډ لري. تمه ده د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې هم د امریکا دوه نور لوړ پوړي چارواکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوی سلاکار جارد کوشنر او په نړیوالو خبرو اترو کې د ولسمشر خاص استازی اووی بورکوویتس منځني ختیځ ته سفر وکړي. کوشنر به اسرائیل، سعودي عربستان، بحرین، مراکش او عمان ته لاړ شي څو د منځني ختیځ په تړاو د امریکا د پالیسیو د تطبیق هڅې لا پسې پخې کړي.
د غزنی په دیه کول سوالی کې برای نه وخت موټربم بریټ سوای دی. د غزنی چارواکو ازادي رادیو ته منلی چې په دې بریټ کې چې د یاد ول سوالی پر ودانی سوای امنیتی سرتیرو ته مرګوب له هم اوښته ده. د دې موضوع تفصیل د ازادي رادیو په خبرونه کې مهیروي. د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدام هرکلی کړی چې د انګور اډې، خرلاچی او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړه. د بدخشان سیمه ایز چارواکي او خلک وایي چې وسوال طالبان د راغستان ولسوالۍ له قانونو سره ضرب باسي او په بدخشان کې پرې خپل جنګیالي تمویلوي. دا خبره د بدخشان والی محمد زکریا سودا د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته کړې. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې د دوی ډله په راغستان کې د سرو زرو پر ایستلو کې هیڅ رول نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځني ختیځ ته تللی او د ایران د اټومي انرژي سازمان ویلي چې د دې هیواد په یوې اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې 14 د قصدي ورانکاریو عملیاتو له امله شوی. او سم دوه ونیز پروګرامونه د انصاف پلټ کې او ستاسو اورک عزیزان
د انصاف پلټکی
یو چاغي په سیور شبل یو غي په سیور شم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګر کوه ان شاء الله موږ
ځلونه په سیور کړی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لوګر ولایت د بارکی برک له ولسوالینه د عبدالشکور په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې اوس د دغه ولسوالۍ په یو خونځي کې حق وزامه تدریس کوي او غواړي چې رسمي خون کې شي. دی وایي دغه کار پسې ډېر ګرځېدلی خو نتیجه یې نه ده ورکړي. دغه موضوع مو د لوګر ولایت د پوهنې له ریاست سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د خون کې عبدالشکور او ورپسې به د لوګر ولایت د پوهنې د رئیس څرګندونه واوري. اوس به ښاغلی عبدالشکور په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
زه د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د شیخیانو ابتدایي ښوونځي کې
تحصیل دي. څومره دی؟
14 کاله مې تحصیل کړی دی.
څو کاله دی تدریس کړی؟
100 کاله سره 4 کاله کېږي.
فعلاً خو مکتبونه شروع شوی؟
ورسته پات لدی دا که شروع شي چې تر اوسه نه دی شروع شوی.
ها د رخصتۍ ورسته بم بیا خپل مکتب ته ځی کنه تدریس وکای؟
او ان شاء الله، او ان شاء الله.
ته رسمي استاد کنه قزامه؟
نه قزامه ما په اندا قزامه معلمي کې اختیم.
عریضه دې نه کړې چې رسمي خون کې شي؟
درې څلور پریت للم ریاست د معرفت ماوین ته عریضه کړې، رئیس ریاست نے عریضہ کڑے گا، پورته وزارت کې مې درې څلور رانی ارزې کړې دي تر اوسه دماغ چا نه دا اورېدلې
څه درته وایي
وایي چې امتحان وار کوم امتحان بیا دې هغه دی هغه کسانو ته دمانه یا څو نمرې دیږي هغه بیا هغه کې جامه لرې ځای ته کې زما لرې ځای ته زه نسم تللی دي ما دې پښې مشکل دی لرې ځای ته زه رسیدګي نسم کولی چې دلته نږدې باسې هغو ته مانه ورلیږي
یعنی کمبود خو شته داسې معلومات لرې چې کمبود شته
زمونږ خپل مکتب کې اوسي او بس کمبود شته همدلته
نو که دغه ولسوالۍ نه د بلې ولسوالۍ ته ورکي او هلته بیا تلی شي وظیفه اجرا کولی شي
نه مخکې خو ما چې ما ته راته ویلی وای خروار ته ولاړ شه بیا زما د پښې مشکلات دی زه خو هغه خواته رسیدګي نسم کولی دا مکتب نسیدې بیا د خپل کلي کې مې دا د خپل کور ته مې نږدې ده تګ راتګ لپاره ما ته نږدې ده زه چا په پښه مې معیوبه ده په بایسکلو باندې م نسم ګرځېدلی دومره پیاده حرکت کولی شم لکه دا مکتب و دا زمونږ کور چې زه رفتم ما درته وکړم
په همدې مکتب کې د څلور کاله تدریس کړی
څلور کاله مې په همدې مکتب کې تدریس کړی و
د ښوونځي اداره در سره موافقه کوي چې ته دلته ښوونکی شې
شورا د والدین د ښوونځي اداره دا ټول موافق دي د ما سره چې زه په دې مکتب کې ښوونکی شم
اقتصادي وضعیت د څنګه دی
اقتصادي وضعیت مې بیخي صفر دی یقینا موږ د بېګا وړ د ګیز وړ نه لرو پرون هم وتلی وم دا نن هم تر د اوسه پورې تللی وم پلال دا د غنمو پلال راجر کوم چې کور کې موږ وسوځو
خاصتا مشکل به د پوهنې وزارت مسؤلینو سره شریک کړو
ماسد زه خپل هم جنګي مایب یم سل کاله مخکې په پښه باندې مربۍ باندې لګېدلی یم
خاصتا مشکل به ورسو دغه موضوع مو د لوګر ولایت د پوهنې له رئیس ښاغلي نثار احمد سیدی سره شریک کړه جناب رئیس د لوګر ولایت د برکی برک له ولسوالۍ نه یو ښوونکي آزادي راډیو ته ټلیفون کړی چې څلور کاله کېږي په یو کلیوال ښوونځي کې اقوزامۍ درس ورکوم او څو ځله مې عریضې کړي چې زه رسمي استاد شم خو زما غوښتنې ته توجه نه ده شوې دغه پروسه څنګه ده چې یو اقوزامۍ استاد په رسمي استاد تبدیل شي
محترمه موږ هر کال د کال په جریان کې دوی ته اعلان کوو او د دوی نه یو امتحان اخلو چې هغه امتحان د اصلاحاتي ادارې ته موږ جدولونه ورکوو اصلاحاتي ادارې په دې عقل تصمیم نیسي هغه بسونه اعلان ته ورکوي کوم وخت چې بسونه اعلان ته ورکول شول جنابي استادان په هغه کې اشتراک کوي او د دوی نه امتحان اخیستل کیږي کوم وخت چې هغه معیاري نمره د کامیابۍ پوره کړي هغه استادان بریالي شمېرل کیږي نو شاید چې دوی کومه غوښتنه د رسمي معلمۍ دپاره نه یې کړې دوی دې مې ورباندې وکړي رسمي غوښتنه دې ور ریاستي معرف ته وسپاري کوم وخت چې د امتحان د اخیستلو وخت کې دوی ته خبر ورکول کیږي معیار د شرایطو سره سم که وو د دوی په امتحان کې شاملېږي او د دوی څخه چې امتحان واخیستل شو د کامیابۍ په صورت کې دوی رسمي معلمین اعلانېږي
جناب رئیس صاحب دا وایي چې ما سره موافقي هم شته د همدغې ښوونځي خو ریاست معارف راته وایي چې ته یو لرې ولسوالۍ ته لاړ شه او زه کورني تکلیف لرم او صحي تکلیف هم لرم هلته نه شم تللی که په دغه خپل ښوونځي کې
محترمه دا استاد ته زه وایم د کوم وخت راهیسې چې د لوګر په مابرید کې اصلاحات منځته راغلي دي په دغه تېرو شپږو میاشتو په دوره کې که ده مراجعه کوي ریاست معرف ته او ده ته ویل شوي چې ته لیرې ښوونځي ته ولاړ شه نو هغه مسؤلیت به موږ مسؤلیت پذیر شو او دا مسؤلیت به واخلو او که ده مراجعه نه یې کړې نو هغه بخښه غواړو د دې خپل کار دی که هر څوک موږ ته مراجعه وکړي د شرایطو په لیدلو سره د مشکلاتو په اورېدلو سره او د دوی د توقع غوښتنو سره د امکاناتو په صورت کې حتماً موږ هلته زبینه ورته مساعده وو
جناب رئیس صاحب که دا تاسې ته مراجعه وکړي د خپل خوا نه څه مرسته ورسره کولی شئ څه مشوره ورکولی شئ
بیا چې ده زموږ سره څلور کاله عقل زامعي وظیفه اجرا کړې ده نو دی زموږ یو تکړه استاد دی او په تدریس کې به هم شاید کافي تجربه ولري دی د راسې دغه استادانو ته موږ اول حق د دغه خلکو دی موږ لیستونه و اصلاحاتي ادارې ته سپارلي دي کوم وخت چې بستونه اعلان شوله دای دی پاگه باس که گردود وکی موز با چونده تاری سابقه لری او ده دلت تدریس کری دی اتماس تدریس پا نتیجه که ده تجربه زیاده سره ده موز پا اول قدم که حق ده دی دی چه دی باید کابیابستی او ده چی بلیو پروگرام ستا هاگه اکن نظامی استازان چه مخ که دی کافی تجربه لری او دلیه تدریس ورکولی تدریس کری دی پا مربطه مکاتب که بوش حق ده ولیت و غط ورکو
ډیر زیات تشکر کامیاب اوسه رئیس مفتی مهرباني
بس لوګر باندې پر وخت تاسو په خدمت کې دي
تشکر
ښه وخت ولري
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د لوګر ولایت د برکی برک له ولسوالینه د عبدالشکور په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې سلور کال د دغه ولسوالۍ په یو خونځي کې د حق زامه په حساب تدریس کړي او اوس غواړي چې رسمي خون کې شي او د لوګر ولایت د پوهنې رئیس ښاغلی نثار احمد سعیدی وویل لومړی به دغه خون کې ته حق ورکړل شي چې رسمي معلم شي ځکه چې په یو خونځي کې تدریس کړي او تجربه حاصله کړې ده خو د ده په خبره چې د قانوني پړاوونه طی کړي ښاغلی سعیدی دا هم وویل چې که عبدالشکور ورته مراجعه وکړي دی حاضر دی چې په دې حق له ورته لازمه مشوره ورکړي او مرسته ورسره وکړي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولري او ستونزه مو قانوني حل لارې ولري له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم زه فریبا زاهر خوشاله مې چې داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې اور کسان موندلې دي او د غوی نشانه راته وایي او هم ګورسته بیا ستاسو هغه پیغامونه خبرو کو چې تاسو په خپلو اورکو دوستانو پسې ګرځي نو د خبرونې د جوړش سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام اورو چې د په خپل سیمه کې د یو پیدا سوي کس په اړه معلومات راکوي
السلام علیکم زه زموږ اورک پیرا سعودي چې د چارچنه د سوالو د خرخوردی د سیمولی زموږ د وطن دی ځکه چې موږ راته نه هر سراس په سیمه کې ما ته د پدې غوښه ما راځم دی سپروا اته یو دمی واتیا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم زینا فرید ملک د کابل والا د احسان دلته کتل احمد علي الدين په نامه خدای له ګره جګ دا دا نه نه سکی شي نه کول نه درته سوالنه کوړی څه کی پیدا کی نو ما ته لیکو شي نه ده ته پر وسه واتیا مې سو پنج پنج دوا سو و څه پر و و اته یو دې دې فلور نه اته
احلا تمام السلام علیکم زما هم سلامونه قبول کی قدردان مبارک تم د هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم تاسو یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه څه پورته شوی دی نو هغه بل و په ایران کې فیسبوک تاګه څه پورته کړی دی نو دا چې د میدان ورګ ولسوالۍ دی و خاص په ایران کې وسیږي نو یو بل و مات مات معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي رادیو ته ورک نومی حضرت گل دی او داسې پبا حضرت گل دی شمس الله دی او دورور نومی مقصود دی نو په چیرې څوک د دې په اړه معلومات غواړي نو زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 0 5 1 5 6 3 په ایرانی شمیره جام اړیکه وسره ونیسي د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پورته کړی دی عکس او 0 0 9 8 9 او بیرته 4 0 8 10 بیا څه وخت را تمام
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه السلام علیکم اورور می تاسو ته سلام او د دې خبرونه قربت دجلال تعالی خواږه خواږه سلامونه وړاندې کوم پر دې هلایم چې د ازادي راډیو همکاران به ټول را تارو جوړ خوښه خوشاله بوي د ټلیفون پر کرخه اورور می بیا هم در سره راغلی د پوخا بشان زړګي د درانی مکانه اغم لا اوس په حلل کابل ولایت نه یو ځل مې مخکې درته پیغام پیښه خواږه سړیه کنه هغه مې له پښتنه پیښه مونږ سره کنه یو جلتي والا د زرغونی په نامه باندې هغه نو اوس ښه خبرې کوي کنه وایي اطلاعات مې مل دی او زه د کابل یم کنه هغه اوس مونږ راغلی یو کابل کې یو کنه تر مې هم را سره ده د جلتي وایي مونږ د کابل یو خوست کابل کې ته کور نه ده معلوم کنه پلار یې نشته ده کدی یا مور یا ورونه یا تر یا تر زمونږ کا هر څو غواځ اور کنه مونږ په تیار په کابل کې تر می همرا سره د داخل کې هم د کنه که هر څو می आवाज اور یو د ټلیفون شمره به ورته وایم چې پر هو او کنه اته سی پر یو یو بیا سی پر څلور درې کدا پیغام حسادی را دول اوریدونکو له همکارانو نه چې لکم چې دا پیغام نشر کی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادے راتیا کار کوم کو اور دم کو سلام نو عام دلته ما شوم چې نه مې رپی ولاده د تقریبا 12 کال دی چې د محمد صاحب دی او مش پیدا کړی دی نو دی وایي چې زه د لغمان ما او مش ته ځای سره مل میږي کسان چې غواړي چې بوزي نو زمر سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي سپر و سپر څلور سپر یو نه څلور ودره چې پنځه میرا بیا ورته وامه سپر و سپر څلور سپر یو نه څلور ودره دا زادي راځي نه مننه هغه کسان چې په لاټه کې دي بعد ګوځي.
السلام علیکم زما فرید ملک د کابل ولایت د احساس ده دلته وکاس د لګولا په نام نیمه کې د پلان د داز ولایت ده زه تا تقریبا د دل سکلو ده شوم یاست کیږي چې د کوم نه د کاسو ده کوال څه کې پیدا کې نیمه چې څو شهره ده چې تر و و اته یاو انځه انځه سلو نه اته مله شهره ده چې تر و سواتیا د دې څو انځه پنځه دوه سو
حدا طامه. السلام علیکم زه ارمند ولایت څخه د پټنا کې نظری رادیو سره څنګه واله چې د لسکنن الکسی او د پلان نه غلام حضرت دې د قانوني انرګوله کار دی د دنو مت ولاد وزره چا چې نو د ولسوالۍ ما او د کاري دې د غنو مرایات کې د خطو قرخوردی ما دا اکثر کې
السلام علیکم پیجا افغان د کندهار ولایت د بنجویو لسوالی د مرکز څخه خبره کوم. نه دا پیغام دی د راډیو خبرتي د تمر یو کښنه دا کړی دی تقریبا د 8 کال کښنه یا 10 کال وی در خبرې نشي کولی کومه دی په ځواب باندې که د هر مسلمان ګوري پر باش مې راځي مر سره اړیکه ونیږي خپل کښنه په لاس ورکو دې په اویا د شپې ته مثلا یې وڅاو شپې ته چې مې راځي بل بیا وایم دې پر اویا د شپې ته مثلا یې وڅاو شپې ته
السلام علیکم وارث تر خلیم به خسته د سر نه تاسو سره راغلم ما دلته او الک دانو داسې د قدم دې لاندې داسې لایقت په نامه باندې دانو اېده نه خپل کو یعنی غلط څه وایم نه کوم هرڅه به تکلیف لري که څنګه نو که هر څه غواړي وروري اصلار لري ورونه من لري نو درې شماره ته د زنګ کې صفر واو یا یو اتیا پنځه پنځوس څلور سوه اته نه بیا هم دا شماره وایم صفر و و اته یو پنځه پنځه څلور نه اته دښمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین هیوالمل جوارخیلی ما د ننګرهار ولایت څخه یو ماشوم ده د یاسر په نام باندې د دولتو کلو په شاوخوا کې عمر لري شنې سترګې او د چپ لاس ګوتې هم کږې دي که د هر چا وي دلته له یوې کورنۍ سره هستوګنه کوي د که د هر چا وي یا څوک پېژني نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ته ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه اویا یو ویشت شپږ شپېته یو دېر بله شمېره ده صفر اته اویا اووه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا بیا یې تکرارم صفر اته اویا اووه اویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا خدای په امان. خپل السلام
علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا خپل محمد خادم یم تاریخ نیم دالا د ګلمن ولایت واشیر ولې فرید خنی ولې دا تاسو موږ څنګه ما شوم راغله دا تقریبا دا اته کال پر چا وخا دی نو تلور مې چې چې د فانو دا په نوم دی ما شوم مفتی دا کړی دی دا لارام پسې مې پیدا کړم کله هر مؤمن مسلمان یې دې سره د پام دغه کلمه باندې اړیکه ونیسي صفر و صفر و یو تلور دوا اته یو نه یې په شمیره ځل بیا وایم صفر و صفر و یو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو یو ورې بیا وایم صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوا صفر دوا دوا یو یو دوا څلور یو یو پنځه.
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو د خبرونی په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت د نایو ولسوالۍ سمولي عبدالسلام خبره کوم. زما یو ورور دی تقریبا نه کال کېږي چې د کور څخه نه درته تښتولی د عبدالجبار په نامه دی که هر مسلمان ورور ته معلومات شي یا د خبري مزمور سره دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي صفر ایا پاتنی پنځنی شپږ سوه پنځوس بله شماره ده ترنایا شپږ شپږ پنځه شپږ صفر یو څلېرش.
السلام علیکم. دغه سړي چې دغه ورور چې د بادغیس ولایتو ته زنګ وهي د بالامرغاب د ولسوالۍ ته زما سره یې ورک شوی عزیز ده د هلمند ولایت د بغي د ولسوالۍ د کلاچې د کلي د اسانامه د قاضي در محمد د دغه سړي له همدغه ما ته بله هفته کې ګیر کوي څه ته کار نه کوي اوس هسه چنډوال وویل ول د موږ شمېره ده په کابل کښې د ازادي راډیو شمېره دغه ده چې په دغه شمېره مو سره
السلام علیکم.
بله سلام علیکم آزادی رادیو تا سلام علیکم وایما اول غنه مونږه تشکر کوم چې موږ یو ورځ وروسته فنان دي قاضی محمدین ولدی اسمت د غدې مسجد دی نظر کړه د مرکزی بغلان ولسوالۍ نه سهار چا پیدا ک یو لک روپی افغانۍ شریلی لري قاضی محمد محمدین دا په قاضی باندې مشهور ده د مرکزی بغلان نه او د پوکا مو د کلی نه تدری مې چې دې نه درکړه دا وروره تاسو نه خواهش کوم چې هغه منګه اواز تاسو ته خدای دې پیدا شي.
السلام علیکم د پکتیکا ولایت مرکز شرنی څخه مې فن نزاعات احمد ترکوان د مرکز شرنی د میازو د کلی په زل او دولت کلن به د پنځه ستورو څخه نه ترکه ده نو کپو تاخیره خارج کله چې سره معلومات کې د مهرباني لمخې دې لاندې شمیرې ته زنګ ووهي مهرباني به مو وي 0 0 3 شپېته 8 شپېته شپږاویا شمیره یو ځل بیا 0 0 3 شپېته 8 شپېته شپږاویا مننه زیاته مهرباني به مو
مخاله ولایت مخاله ولسوالۍ نه اړیکه مې ورته چې ما یو ورور ورکته حاضر ځای کله کله ټیکم په یا کوم دې مهرباني هغې کار ته مې نسیږي چې پر وسه وا دې سره یو لواتیا دراستیا چې پر خو نه خبره ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما دا پیغام زما یو قریب رکتی شرما د کا په نامه دی دا نمسکار لکه تقریبا چورکتی لکه منده شي مسخه نور مسلمان کې په دا پاره معلومات لري ماتي په دغه شمیره باندې ځنګوي چې پر واسه پر سه پر درش په تنو نه سه پر درې بیا دا شمیره هم سه پر واسه پر سه پر درش په تنو نه سه پر درې والسلام.
سازدی رادیو ټول اوردونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و بعد سلام از ما دا پیغام دی چې زما د اکازوی دی د سوید ولی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ورکسوی اصلي درزګان ولایت ته چرچینو دی ولسوالۍ دی په چرچینو کې د دورنبابي کې هر ور ور په حق معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنی چې دلته استوګنه کړې ده مشته دی په دغه شمیره ژوندو یو کال کې چې ورکسوی دی سپر څلور یا 1500 درو دی 1500 شل درې او د سیم شمیره مو ده سپر و سپر وو دوا یو اتش پاج اتش میری یو زلبیاما سپر څلور یا 1500 درو دی 1500 شل درې او به سیم شمیره مو ده سپر و سپر وو دوا یو اتش پاج ات که هر چا په ورته معلومات راکې د ژوند موږ یو لک کالداري شیرینی ورکو د ټول د ازادي د ټول اوریدونکو ته مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول جوړ وروغه زه چې مخان دی لمن د ګشت ولسوالۍ په ورو سي سره په اړیکه کې ما تقریبا درې کال کې چې زما په فیزه یې تا وخت د کورونا دره کړی جک سره دې نړۍ زره ده د مخ له کوچنا کوچنا ښاښنه دی ورور عبد الشکور دې نه دا وخت نه کاله دې نو سمکې تقریبا دونیم کال یې درې کال کې چې د کورونا وتلې دي یو څو وخت یو چاول چې کومه چې کی معلوم سو یو خوږی څو پاتې نه لرو معلومات نه ست ټلیفون سره نه خلاصې ورځ نه دی نه دی وایي ور حاجی کرم مهرو مسلمان روز ما زارا ورې په تاسو مې لري نو سره راځي کولی شي خپل چې دې تر لاسه کې څه پر ور څه تر اته نه دی زه یو و دې 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 تاسو نه چې پر ور څه لور څه لور څه لور دې اته نه دی زه سپر و دوار نه سپار نه یو سپار سلور نه بلن وقتی سفره دوکش در قیام ناشر که و دیو زنگو نمویدنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم در قدر زن در سلام دارم سکلان در ولسواری سخو بری کن در باغران در ولسواری و سیدون که انزمای و رول در رولاق تنامه و در سور پون پوترو ارتخه در سلام اشتیکی شکل بری که هر چا په دغه پاره معلومات لري ماستر یاري کوي نه چې په دغه غرام بار او یا د دې نو ژغاور یو یو ځو دا غوړنې او شیشو سره کیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
زده یلمن دی ولایت کې کېده ولسوالۍ د چارباغ د کلی د چنګزو د مسجد نیک محمد نمیږم زما ورور دی د احمد په نامه دا څوارلس کاله کېږي چې ورک دی که اس چاته په حق معلومات دي موږ ترې په دغه شمېره ژنګ ووي صفر اووه څلور پنځه څلور دوه اتره درې شپږ دوه.
مننه کوم ورور ستاسو څخه او د ټولو هغه نور اوریدونکو څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و. البته دا باید ووایم چې زموږ سره نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره دی، نو نور به په نور خبرونه کې سره واورو. مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زه چه قدم پا قدم گدم تا یادوما